درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله او احترامات می اومنه کدر من او درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس ومن دلن رزی درسی موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول درنا او کدر من زکون کی براتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت جمع بون پتنوی خوشا کول لیز دکون کو لک سرنګ چیز مر استاسو دنن رزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. د افغان مشهور مرمن پیژن او د هغوی د ژوند په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو. په چیر ورځو لستونه کی مر تاسو اتلی افغانی قهرمانی میرمنه و پیژندلی. نن ورځ یو ځلی بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه میرمنه پیژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږ زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعی برخې ده. ګورو چې میرمن رابعی برخی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعی ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعی بلخي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعی بلخي څوک وه؟ رابعی بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعی بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمې هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعی بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی وه چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن رابعی بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی وه کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن رابعی بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعی بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې یې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعی بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعی بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل، او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعی بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډېر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن رابعی بلخي شعرونه ډېر زیات د په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي، او همچنان میرمن رابعی بلخي په خپلو شعرونو کې ډېر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعی بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود، کلتور، کوم فرهنګ چې و په هغه وخت کې د هېڅ جایزه نه وه د یو افغاني مېرمنې دپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې مېرمن رابعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې مېرمن رابعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د ثبت طریقه یې ډېره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغېزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغېزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې رابعه د فارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو رابعه بلخي د فارسي ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی دا د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکې برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کېږي. یعنې د مېرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی په څېر باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کېږي. د رابعه بلخي مرګ لولو چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې مېرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې مېرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړل او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې سپلې او د وفات سوه. رابعه زیګه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن رابعه بلخي زیګه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. ترناو خوجز د کون کو میرمن ربیعه بلخی د ټولو افغان میرمنو لپاره د جرأت ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود کلتور عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایل لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو؟ رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. هیني میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې تر څنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هیني د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منابع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنی موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یوه بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سوه. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلی شي، د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله مو ولوستل شي. میرمن رابعه بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیکله و احترامات به قبول کی قدرمن او ګلالی سکون کو. لمن یم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې مو په تنوي. درنه او ګلالی سکون کو، د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراغ واس پم. زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرسته تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مرو تاسو باندې ورځ بیا پانی مشهور مېرمن وو پیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې مرسته تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند وو. مرو تاسو مېرمن رابعه بلخي وو پیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر وو، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول سوی و. نو هم چنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځلې بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې دا یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نننۍ ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود واوسیږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړي، د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو اوس درنو زده کوونکو، خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه ثریا طرزي ده. ولو چې ملکه ثریا طرزي څوک وه او څه ډول یو شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي، اول یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه ثریا طرزي. ملکه ثریا طرزي د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هېواد په تاریخ کې یو اغېزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کېږي. نوموړې د ښځو د حقونو د ملاتړ او د نجونو د تعلیم لپاره یو مخکښه شخصیت وه. ثریا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا دمشق کې زېږېدلې وه. نوموړې د یو مخکښې او لوستې کورنۍ غړې وه. د هغې پلار محمودي طرزي د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. ولو چې ملکه ثریا طرزي د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقونو د ملاتړ په هکله کې و، بلکې د دې تر څنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه ثریا طرزي په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریه دمشق کې زېږېدلې ده. د دې کورنۍ په خپله یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ وه، کوم چې پلار یې محمودي طرزي نومېده او محمودي طرزي په خپله د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودي طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکارو او عقیدې باندې ژوره اغیزه کړې وه او دا یې نور پرمختګ ته هڅولې وه. ثریا طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لویه شوې وه چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه ثریا طرزي په یو داسې باتعلیمه او باسواده کورنۍ کې زېږېدلې وه، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمودي طرزي، خپله د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده. نو د همدې عمل سره ملکه ثریا طرزي هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1913 کال کې ثریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د ثریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه ثریا طرزي په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازي امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازي امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې تر څنګ دا د غازي امان الله خان او ملکه ثریا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې. په دې برخه کې هم د ملکه ثریا طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه ثریا طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دا لري. ملکه ثریا طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د غازي امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کښېناسته، په هغه مهال کې ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د یوې ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه ثریا طرزي د ښځو او نجونو د حالت ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي، چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجونو د زده کړو ملاتړ. ثریا د انجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجونو د ښوونځیو ته د لیږلو په هڅولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړني ګامونه پورته کړل. هغې په 1921 کال کې د افغانستان لومړنی د انجونو ښوونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه ثریا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجونو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجونو لپاره ښوونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجونې کورنۍ یې دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لوڼې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه وو چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1921 کال کې په افغانستان کې لومړنی د انجونو ښوونځي چې جوړ شول، هغه په خپله د انوار المعارف په نامه سره یادېدل، چې دا هم ملکه ثریا طرزي تاسیس کړل یا یې هم اختراع کړه. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه ثریا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه ثریا طرزي سرته رسولې و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړې خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه ثریا طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونې کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کومه خپرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خپرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. ثریا په عامو غونډو کې د بېحجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په فعالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه ثریا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بېحجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دي هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. ثریا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه ثریا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث یې د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مرسته کړې وه، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د ملکه ثریا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه ثریا طرزي د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکي نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د ثریا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشونو په برخه کې یادیږي او د هغې نوم د ښوونځیو، تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنې ملکه سرایه طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښده. او همچنان ملکه سرایه طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایه طرزي ټولې افغانې مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایه طرزي نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایه طرزي نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه: سرایه د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړه، په ځانګړي توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه، چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنې ملکه سرایه طرزي د غازي امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل، چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسه وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایه طرزي د لویدیځ ساحو یعنې د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړله او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله او دې ته یې دا روحیه ورکړله. د هغې زده کړه یعنې پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه: په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایه افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایه د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنې د دوی تبعید، یعنې د دوی کډه کول، یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازي امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایه دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایه افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپله پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې ملکه سرایه طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دې فانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، له من دې چې یو څه مو زده کړي واوسیږي. از مرا استاد دنن رزی ده درس پای گو احلا ده چه خسته شیوی بنا یست در بل درس سپوری دل اپا من شا وقت در تا گوانم.
درسی ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
دلو مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه که هیلی میومنی درنو سکون کو هیلی دا چی روغا و جور بایست وقت با ما هم ترده محال پا خیره رسولی دست طول تا دنن روزی لوست شراغ لست ویم نن مو موضوع دا محرکات او غبرگونونو یا اکسولامونو پا حق لده پتی لوست که با دیر مهم معلومات لست را اوڑونو هیلی دا چی دلوست را خیره نیشی بار سر مال پاتی سی او دنن روزی دا موضوع سخه گاتا وخلی. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو، چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات راپاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي، او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو د خپلو احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنې دا چې موږ تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راپاروي، هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای سي یوه بد پیښې، کېدای سي یوه ښه پیښې چې موږ د خفګا د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای سي یوه بده پیښې وي چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالي لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشحاله یو. نو همدغه ښه حالات، ښه مالي وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسو ښه حالت لري، دغه حالت دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالت موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو. مثلا که بده پیښه وي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان.